سلامونه او ستړي مشي. البته د حایل اونیزي خبرونه ته ستړي مشي. دا اونۍ د طالبانو په حاکمیت کې د افغانستان د ولسی ژوند او مدني ازادیو په وضعیت غږیږو. د 2021 میلادي کال د اگست میاشت وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شو، تر اوسه پورې چې تقریبا یعنی درې کاله پوره کیږي یا پوره دي، د سرتاسري امنیت او ثبات ادا ډېره کیږي، خو تر څنګ یې په ملي او نړیواله کچه د ډیرو ټولنیزو ناخوالو، بیکاری او بشري حقونو ښکاره سرغړونو یادونه هم کیږي. یو مستند راپور چې همدا اونۍ د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په کابل کې البته خپور کړی دی چې ما سره شته دی، دا تازه خپور شوی او دا په افغانستان کې د برحاله مقاماتو د خوانه اخلاقي څارنې په نوم دی چې ډیر تمرکز یې پر بشري حقونو باندې اغیزو باندې شوی دی. دا یې البته چې خپور کړی همدا اونۍ. د راپور نور جزئیات به زه تاسو سره وروسته شریکم، خو په دې موضوع باندې د خپلو دوه میلمنو سره غږیږم چې هم د افغانستان د ټولنیز وضعیت او هم د کورني او بهرني سیاستونو پوره آګاهي لري او ورځنی حساب کې ورسره په جریان کې. ما سره د افغانستان د پخوانی سولې عالی شورا مرستیال حاجي صاحب عزیز الله دین محمد په پروګرام کې به ملمی چې هیله کوم هغه به موږ سره اوس وصل شي، او بل لیکوال او سیاسي مبصر عبدالواحد تابی صاحب را سره ملمی چې د هم د هر ورځې او د افغانستان په حالاتو باندې تبصری لري او کار کوي او لیکنه کوي. زه تابی صاحب تاسو ستړي مشي، تاسو خو زه ګورم چې وصل استی، په خیر استی زما غاوري؟
سلام صاحب، اوس تاسو ښه درم
ډیر مننه چې موږ بلنه منلې. زه منتظر یم چې حاجي صاحب دین محمد هم موږ سره وصل شي د افغانستان نه. زه پوهیږم چې کله کله انټرنیټي ستونزې ډېرې پیدا کیږي، خو خدای دې وکړي چې زما غږ واوري او راسره اوسي. حاجي صاحب تاسو زما غږ اوري؟ ښه، زما غږ هغوی ته تر اوسه پورې نه ځي، خو موږ کوشش کوو درنو لیدونکو نه بخښنه غواړم چې داسې په وخت وصل نه شو. زه به هغوی ته راشم. تابعي صاحب، غوښتل مې بحث به تاسو سره اول پیل کړم. په مجموع کې البته تاسو د افغانستان په وضعیت باندې پوره خبر هستی، غواړم چې داسې ارزیابي راته راکړئ یا نظر راکړئ چې د افغانستان دغه اوسنی وضعیت څه ډول دی. دا پوښتنه ځکه کوو چې مختلف او ډیر وخت متضاد نظریات ډیر خپریږي. یو ته دا چې هلته افغانستان ته تللی دي ښیي ګڼي فکر کوي چې سفر کولی شو، عکسونه اخلو، ازادي لرو، برعکس راپورونه او بین المللي ارزیابیانې او تحقیق او څارنې چې کیږي وضعیت ډیر خطرناک او بحراني ښیي. ستاسو معلومات څه دي؟ مهرباني غواړم تاسو نه وو
مانه ناشنا صاحب ګوري، یوازې امنیت فکر نه کوم چې هغه دي ژوند برخه وسیږي. ژوند په برخه کې ډېر مسایل څه سي، هغه اقتصادي مسایل را کړه ور کړه، ځان خودنه یا ځان پیدا کول په سیاست کې سنن په دنیا کې معمول ده چې په کې به خپل ځان پیدا کړي، چې په کې سره خپل هیواد یادولای شي. چې له بعد مرغه په دغه کې موږ وروسته پاتې یو، دا 15 سالې کله نوري نه راپدې خو چې افغانستان په دې جال کې ګیب ده. افغانان نه دي توانی دلی چې ځان پکې پیدا کړی. ګوري کمونستان دی موږ تر شا څوار لس کال و درېدل، موږ خپل ناخوالې لغه هیوادونو سره چې پرتی وي دي غو په مټم حل نشوي کړلای. شل کال ناتول په پوره قوت او شتمنۍ سره دی موږ تر شا ولاړل، موږ نشوي کړی د خپل ستونزې حل کړو. زه فکر کوم چې یوازې په دې بسنه نه کې چې او تان یا دوه تان یا لس تان افغانستان ته لاړ شي، خپل کلی باندې ته ول خپل خلکو سره وویني او هغه دې پرسینی زوبانه یا هم په شخصي بڼه وایي چې هلته امنیت شتون درلود او دته څه پیښه نه شول. زه فکر کوم چې قصه ډېره ستره ده. همدا اوس په دې پښتنو په ټوټل کې که سړی یاد کړي د دوی په سیمو کې یا د پښتنو په سیمه کې ساختار بل ډول دی، هلته ګوتڅنډنې ډېرې دي، تهدید ډېر ده، قومي مسایل ورځ تر بلې ډېریږي. هغه کرکه چې رامنځته شوې ده د پښتنو په منځ کې له 1350 هجري لمریز کال راپدې خوا چې کله په نوم کو پرچم یو د بل په وړاندې ودرې دل تهدید سول، بیا مجاهدین څنګه غل پاندې ډول اته دوی خېخه وکړه. دا خېخه ته هم ونه کتل او امغه مساله بیا ځلې د طالبانو لپاره ځول سره او د جمهوریت پر منطقي دو سره بیا ځلې راوټو کېدل او په نامه د يهودو نصارا پښتون میشتي سیمه کې هغه کسان چې په خاریاتو کې ځوان کو یا په بل اصطلاح ترای وي په دولت سره کار کو، دا تهدید سول په نامه د بیلابیل نمونه سره لدی چې هغه خېخه متاسیا د کلی هغه هم شتون درلود. بل تم دغه مساله زغورم دي ته هم اشاره کوم چې په کابل کې ولم چې کله به پښتنو څوک ملي امنیت راوسلی، امریکایان راوسلی، همدا کسان چې په کابل کې یا په خاریات کې اوسېدل دوی به دولت ته دی واسطي به باندې تل دا به له بنخون څخه خلاص کولی یعنی هغه ریشاو بافته هم په موږ کې څه خوله بعد امر موږ دی د پوچ سیاست کاری چې زه فکر کوم چې دا مسله چې وستا سیاد کړل چې خلک خوشاله لامنه څخه زه فکر کوم ناخوالې ډيري دي او کرکړي پښتنو په منځ کې ورځ تر بری ډيريږي او دا ټول دی واکو د اقتدار په خاطر زه فکر کوم
مننه زه به دا د راپور جزئیات هم ورکم چې یو ډیر مستند دی البته د ملګرو ملتونو ډیر کار کړی په دې باندې اما تاسو سره د اساس د وینا مطابق ځنی دوستان یا ځنی خلک چې د افغانستان نه راوتلي دي راځي او یای په باره کې قصه کوي یا ورزي سفرونه کوي هغه څو خبرې دا کوي چې د پخوانی حکومت یعنی د جمهوریت د وخت سره پرتل کوي او د سوي چې اوس غلاغه دی نشته دی رشوت خوري دی نشته په ادارو کې احترام ډیر زمنګ کیږي او چې کم کارونه زمنګ باندې هغه کولای شو یعنی یو اقتصادي مشکل شته دی چې هغه پړای په دنیا اچي وي چې په افغانستان کې نظام په مشروعیت ورته نور کوي نو په همدې وجه باندې راکړه ورکړه کم شو دا او ډیر کډرونه او سوداګر او نور کارونه چې بیرونی کومکونه کېدل هغه ټول بند شوې دي نو په دې وجه افغانستان په یو ډیر حالت د فقر کې واقع شوې ده د دغه استدلال باره کې تاسو نظر څه ده یعنی دا واقعیت نه دی فکر نه کوي
زه فکر نه کوم شنو سره تاسو په درنه سره ګوري درسته ده چې په جمهوریت په وروستیو کلونو کې په دا وو اتو کلونو وروستیو کې غلا او فساد د خپل حوج ته ورسید لبعد مرغ زه فکر کوم چې هغه رسنۍ چې دي کومندانانو د زوراکانو په لاس کې وي هغه قدن عمدن مخشوي وکړل خلکو په منځ کې کرکټ ډیره کړه د ورځ تر بری هغه ناروغ کسان چې په تعصب او په ناخوالو ککړو لږه قدن عمدن خپل ګډي میزونو ته تفسیرو تر غوښتل چې خلکو په منځ کې واټن ډیر ک او کرک او راست به ډیر سره او دی باج اخیستنې په نوم یو کلچر چلته دود ګرځیدلې او هغه داوت باندې دوی وتوانیدل په داشل کلن د دا جمهوریت کې خپل قانوني واجب وپرسي خو اوس پر اساس دغه مسالې د طالبان حاکم دی په جغرافیا باندې زه فکر کوم درسته ده چې ځینې مسایل ته چې امنیت راغلی ده د خلکو غږ په خاریاتو کې اوریدل کېږي زه فکر نه کوم بیا هم دغه خپلې مخکینۍ خبرې باندې زه درېږم چې هغه کلیوالې سیمې دي په کلیوالو سیمو کې دا اوس هم کرکه زښته ډېره ده هغو کسانو چې په جمهوریت کې کار کړی هغو کسانو چې په خاریاتو کې اوسېدلی دي هغو یعنی تازه سانس یې اخیستلی درسته دي انسان په ډول باندې ژوند کوي فزیکي جوړښت دي انسان په بڼه ده خو هغه کلچر چې په افغانستان کې د نن رایج ده هغه قومي کودونه ده که سړی وګوري زه فکر کوم هلته تشه محسوسیږي او افغانان ناراضه بری چې له طالبانو څخه
لکه تاسو چې یاد کړه طالبان خدای ادا کوي چې وي امنیت تامین کړی دی او د خلکو عزت او حقوق خوندي شوی دي خاصتا د دوی په اصطلاح چې شرعي حقوق خوندي شوی دي او افغانستان کې اصلا هیڅ ستونزه نشته دی بلکې دا بهرنیان دي چې پروپاګند او د نظام خلاف تبلیغات وی کوي ما ته اجازه راکړئ چې زه دا د یوناما د امددي اونۍ راپور چې دا د 2021 کال نه د اگست میاشتې نه وروسته تر 2040 کال پورې تر دې لومړۍ روبې پورې البته دوی تحقیق کړی دی څېړنی کړی دي او دای لیکلی دي چې دا راپور موږ په دې اساس جوړ کړی دی چې موږ د ټولو رسمي چارواکو د سوشل میډیا یا د ټولنیزو شبکو د پاڼو نه او د خلکو د عکس العملونو نه د پخوانیو چارواکو نه او په افغانستان کې دننه خلکو نه او د مختلفو ولسوالیو ولایتونو نه د مرکو او د نظریاتو او د ټولو عواقبو پر راټولولو موږ دا راپور جوړ کړی زه به دا سرخطونه شریک کړم د دې لپاره چې د دې راپور محتوا به ډیر زیاته ده هغه به وروسته په تبصره وکړو د اول دا ویل دي چې برحال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ماموریت چي دي دا تر ډیره پوری د سی کلیدی لارخونې وي ورکړې دي چې دا غوي تدبیق پر رسنیو باندې خاصتا رسنیو باندې ډیر محدودیت وځه شوې ده ترڅنګ د محرمیت مسله راوړې ده چې دا د نارینه نه په غیر یو خزه یا یو جلې چې کار او روزګارو کې دانش کولای چې وو وزید کورنه بل مسله د خزو باندې د محدودیتونو کې د حجاب ذکر کړي ده به په خزو باندې محدودیتونو کې پارکونو ته جیمونو ته او عامه حمامونو کې د خزو باندې بندي زیات کړي بیا د خزو په مشه باندې د کاروبارونو لپاره خندونه یاد کړي بیا د امیندوارو مندو د مخنیوي درملو ته د لاسرسي مسله یاد کړي د افراد ترمنځ په خپل منځي اړیکو محدودیتونه یاد کړي د نارینه او د ظاهر پاړې مقررات او ذکري د مذهبي اعمالو پاړې مقررات ور کړي د منکراتو مخنیوي موسیقي او قیلون بندیز د انسانانو او حیواناتو د انزورونو په نندارو باندې بندیز د غیر اسلامي جشنونو پر منځلو باندې بندیز د طالبانو د مشر د فرمانونو احکام او لارښوونې حتمی په لیکولو تطبیق او طریقې یاد کړي دي یا مثلا برحال ادارو کې د شکایتونو اوریدلو په میکانیزم کې د معیارونو رعایتول یاد کړی دی. دا سه ډیر زیات نور مسائل ذکر کړي چې دا هر یوې تشریح او توضیح ورسره ورکړي او مستند کړي دي. په هر سیمه کې چې دا واقعیت شوی دي چې هغه د شریعت او د قانون خلاف دي هغه ورته ذکر کړي. زمنګ سره زه فکر کوم چې حاجی صاحب عزیز الله دین محمد هم وصل شوی دی. د دوی نه به عام ستړي مشي ورته هم که غږ مې اوري اول تایید کوم. حاجی صاحب ستړي مشي پروګرام ته تاسو په خیر رااله. تا مډیر امانانه تاسو په ډیر ستونزمن حالت کې زمنګ بلنه منلې موږ په دې پویګو چې افغانستان کې وضعیت سره قم ده او خاصتا د انټرنیټ کمزوریانه اما تاسو هر وخت د ملي مسایلو په اړه کې خپل هر څه پرې خېدی او راغلی استې چې خپل نظریات او بحث شریک کړي حتی هم در دي شریک کړي. زمنګ د نن د بحث محتوا او موضوع دا دی چې سب چې غواړو د افغانستان اصلي وضعیت باندې تبصره واخلو. تاسو هلته ژوند کوي او تاسو د افغانستان په خوانی حالت هم کتل دي. موږ غواړو هغه واقعي بینانه نظریات ستاسو واورز موږ لیدونکو ته چې واخند افغانستان وضعیت د طالبانو په حاکمیت کې څه ډول دی. تازه راپورونه چې داونه خبره شوما په مقدمه کې یاد کړل تقریبا نه پانی یوازې په دی باندې لیکل شوی دی چې څومره زیات بشري سرغړونه کیږي څومره یو قوي بشري ظرفیت چې خزي او تحصیل او تعلیم دی په دی محدودیتونه وزدي او د څه ډول رواني صحي ناروغیان رامنځته کړي اقتصاد کمزورې شوی او یو بنظمي د سرپرست نارینه د لپاره ایجاد کړي چې د خپل کارونو ترڅنګ د نورو سرپرستی د محرم په نامه باندې وخت ځای کې د نورو سره وګرځي یو لوست خزه سره یا لوست لور سره. تاسو موږ ته خپل نظر راکړئ چې وضعیت څه ډول دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته آشنا سم او استاد لارنا ټول او ریتم کې السلام علیکم وایم. او خو ما نه د دغه موضوع د ماشومان د تعلیم موضوع یا د کار کولو موضوع یا د عامو افغانانو په ځان نګوري په نظام کې دا سنځسته ولی دا دام باید د یادونه باسو چې دلته نسبتا امنیت راغله د فساد مخاطر یو اندازې نیول شوی ده کم زیات به خود په خوا په شان ډیر نه دی. نو په دې وجه باندې سړی ویلی شي چې افغانستان ورو ورو داسې معلومیږي چې که دغه لکه د ماشومانو تعلیم او د کاروبار او زندگی دې شانو کې دوی څه کوشش وکړي نو په موږ داسې ویلی چې خطر افته روان دی.
صحیح. که تاسو نه داسې یو پوښتنه وکم البته بیخي خصوصي چې که چیرته تاسو ته وظیفه درکړي یا تاسو علاقمند استئ چې یو وظیفه واخلئ چې هغې کې تجربه لرئ کار لرئ او دا افغانستان کې تقریبا په همدغه نوي اصل چې اساسي قانون جوړ شوی دی او تاسو یې د مؤسسینو نه استئ چې ډیر مهم کار هم په جرګو کې کړی دی تاسو غواړئ وظیفه واخلئ تاسو ته یې درکوي وظیفه؟
یاره لکه چې زخپل هم تیار نه وسیګم او دوی هم دې تیار نه شي اوس ماته وظیفه راکړي.
صحیح. دا پوښتنه زه یو دلیل په دې کې لرم ځکه مې مستقیما تاسو نه مطرح کړه. ما ته شخصا چې موږ امریکاغه کې کار کوو موږ چې د افغانستان کې د کډرونو سره چې پاتې دي چې په لکونو دي په ځس یعنی په لزګونو زر الته متخصصین پاتې دي موږ چې ورسره خبرې کوو زه په دسي وزارت کې کار کوم چې زما تجربه زما علمی اسناد ټول شي نه ډیر زیات دی نظر هغه کسته چې زما په سر مقرر شوی دی چې هغه هیڅ نو په هدا دغه وزارت یا دغه موینیات یا د مریاست او مدیریت نه لري اما دا زه نه ورکول کی فکر نه کوي چې دا یو ډول علنی دی یو افغان د حقوقونه سرغړونه ده چې مستقیما په هغه نظام کې خپل ځان نه ګوري.
دا خو یو واقعیت دی لکه تاسو کوم خبره کوله دا واقعیت دی خو د دې سره دا هم باید وایو چې د دغه لپاره د تقرر لپاره یوازې مسلکی پوی ضرور نه ده د مسلکی پوی څنګه کې د تقوا او دینداری د هم مهمه ده د کوم شک نشته چې هم باز مون په اخر کې چې په جمهوریت او په مخکنی نظامونو کې تقوادار او خو خلک وی ولی داسې مو چې داسې خلک وو چې هغوی د خپلو وظیفونه یا د خپلو چوکیو نه غلط استفاده کولې نو دا هم باید په نظر کې وساتو. خو طالبانو دپاره چې اوس نظام دی حکومت دی دوی دپاره ښه خبره دا ده چې عام ولس په هر طریقه چې کولای شي د ځان سره ونیسي او دغه د تعلیم او کاروبار مثلاً یو ځای د هغې لپاره لارې جوړې کړي، نو یقینا چې دوی اوس په ښه لاره روان دي.
صحیح، تاسو ته رضایت خیوي، اما خصوصا دا د یوناما د دې اونۍ راپور بیخي په جزئیاتو سره دا راغلی دی چې طالبان غیر د ځان نه په اجرایه قوه کې، چې ټوله اجرایه قوه ده ساختار د حکومت داسې دی، هیڅ بل څوک پکې نه پریدي او یوازې ځان او د خپل منځ کې. بیا تر څنګ دا معلومات هم شته دی یا شکایت شته دی چې مثلا دومره زیات مالیات ټولیږي، کومکونه که ورزی بشري او د مالیه وزارت کنټرول یا نور شي د ده په باره کې وضاحت نه ورکوي، خاصتا د کلنۍ بودیجې باره کې چې په 100 میلیارد افغانۍ دوی ټولې کړي دي، معلوم نه دی چې دا چیرته ځي، د چا دپاره مصرفیږي او ولې. زه به لږ معلومات نورم چې مخکې تابعي صاحب خپل نظریات ډیر ورکړل په دې باره کې معلومات درلودل، غواړم یو تبصره ته بل همدا واخلم چې تابعي صاحب که چیرته د طالبانو په وړاندې دغه ډول چې مثلا متخصصینو ته کار نه ورکوي چې تقوام لري، ښه خلک دي، همالته ژوند کوي او وضاحت هم ډیر ولستنه ورکوي او یو ډول استبدادي شکل باندې خپل حاکمیت غواړي چې وساتي د امارت په نامه باندې، فکر نه کوي چې یو ورځ به دا عکس العمل په ملي سطح باندې دومره لوی شي چې افغانستان کې به بیزانی مالی او مانوي زیانونه ولري چې به د جبران لپاره غیر د پښیمانۍ نه بل څه نه وي؟ تاسو څه وایئ؟
ګوره شنا تاسو مخکې یو ښه کې اشاره وکړله چې هغه د سوشل میډیا نوم تاسو یاد کړ. ګوره اوس یو ستمه پیړۍ کې موږ ژوند کوو، دنیا یو کلی ګرځېدلی دی، په یو څنډه د دنیا کې شی کېږي ټول خلک تقریبا پرې آګاه کېږي او پرې پوهېږي. نو ښه به دا وي چې موږ تل هغه پوچ سیاست ته همیشه مخه کړې ده، موږ هېڅکله له وخت زمان مکان سره چې دا په اثر کې او په سیاست کې معمول ده، له دې سره به ته سازګاري پیدا کوې که ته غواړې چې له دنیا سره راشه درشه ولرې تعامل وکړې او هغه ناري سوري چې دا درې کاله دوی وایي چې په رسمیت باید وپېژندل شي، نو ته به د دنیا خواستو ته د دنیا غوښتنو ته غاړه ږدې. ګوره همدا اوس موږ تاسې خلیجي هېوادونه ټول یادولی شو چې په هغه کې عمان، قطر، کویت نومونه ډېر دي، خو 50 کاله دمخه دوی د ډوډۍ په خوراک باندې نه پکې پوهېدل، خو دوی ځانونه په کلي کې پیدا کړل، نن لومړۍ خبره په خپل ګاونډ کې کوي او نن اقتصاد غني ده. هغوی هم مسلمانان دي او همدغه دین د اسلام چې په کراتو کراتو دوی وایي، نور ټول علما په همدې مسله باندې مفسرینو همدا مسایل لیکلي دي چې د اسلام دین یوازینی لامل چې په ښځو باندې زیاتی و په همدې رامنځته شه. دوی دغه د آیات شریف ته، دغه تفسیر ته، دغه امر ته، چې الهي امر د دوی دې ته شو کړی ده، د خلکو سترګو ته خاورې شیندي. بله بېلګه یې زه تاسو ته یادوم، ګورې په دغه نړیواله جګړه چې کله په همدغه امریکا کې سزه ژوند کوم چې دلته پای ته ورسېدله، دوی ښځو ته ځای ورکړی چې فابریکې باید صنعت یې په پښو ولاړ وي او چوپ پاتې نه شي. کله چې جګړه بنده شوله، همدغه امریکایي میشتي هېوادونو کې خلق غوښتل چې بیرته ښځې په کور کې نه وي، خو ښځو ځان په اقتصاد کې پیدا کړی و، ځان په سیاست کې پیدا کړی و، دوی شاته کښېنه نسل. موږ ته دا 15 کلن جګړه یا 15 کلن دغه سفر ډېره ستره تجربه ده. درسته دلته به د سواد کچه په افغانستان کې ټیټه وي، خو دا ښه تجربه ده. موږ باید خپل هم ګرام یو، دا د موږ خلک ولسونه ګرام دي، دوی باید ځانو ته د خلاصون لاره پیدا کړي تر څو د سیالانو جوګه وګرځي او د سیالانو په کاروان کې ورګډ شي.
دا خو یعنی توقع ده، دا هیله ډیر افغانان مطرح کوي چې امن شي او ټول پخلا شي او افغانستان کې ټولو ته د کار زمینه جوړه شي. خو موږ لږ ذره په دغه حایل خبرونه کې معمولا غواړو سپینې خبرې وکړو او واضح واضح طرحې معلوم شي. حاجي صاحب دین محمد، تاسو غواړم ستاسې نه نظر نورم واخلم په دې باره کې چې څومره ممکن دی چې دغه اوسنۍ فضا د ټولو افغانانو دپاره داسې مساعده شي چې واقعا که چیرته په نظام کې کار ورته نه مساعدېږي، حداقل د خپل کاروبار او دا د مدني حقونو نه خو مثلا استفاده وکړي. مثلا یو څوک غواړي چې افغانستان ته خپل فامیل سره راشي، اما ښه پوهېږي چې زما 3 یا 4 لوڼې به هلته تعلیم نشي کولی، بیا نه راځي، او دا غواړي چې افغانستان کې خپل وطن دی، کور دی، کلی دی، هلته ژوند وکړي. دا فکر نه کوي چې یو غلط کار دی چې د صفای را ایجاد کړی ده چې د دغه سی خپل افغانانو دراتک مخه نیسی؟
زبر درته یو بل خبره وکم چې اوس مثلا یو ډاکټر چې دلته خو ډاکټر وی او هغه خزه ماشومان لري، نو هغه ماشومان هغه ماشوم چې هغه تعلیمونه کې دی، هغه ماشوم لپاره دا ډاکټر او دا ټول ځی کنه، نو په دې وجوانی دوی لپاره اوس یو مهمه خبره ده چې یو باندې فکر وکړي او داسې یو لاره جوړه کړي چې سترو دا نورې خبرې وکړي په هغه وخت کې تعلیم ته مخه ونه نیول شي، نو دا بیا یقینا چې دوی په او کار کار د کار زمینه او د خلکو سره د عام خلک ځان سره شریک، یعنی په هغه ځای کې شریکي چې دوی لازم ګڼي، نو په دې حساب باندې ښه خبره به دای چې که دوی داسې کار وکړي نو یقینا چې دا نظام به خلک ومني.
یو عمومي معلومات چې سب زپوي شم دا نظریاتو شوز موږ وخت لګ دونه دی چې دا دویم بخش ته بحث کې غواړم یو څه اصلاحات او دراتلون کې وضعیت په باره کې نظر هم واخلم، ځکه چې طالبانو سخنګویان په خپل هم دا وایي چې موږ انتقاد منو چې اصلاح راولي، او دغه انتقادونه چې پکېږي دا ټول د اصلاح لپاره دي اما نه تطبیقیږي. مثلا وایي چې امر رسانی پورې باید تعلیم مکاتب او تحصیلي ځایونه بندي د نجونو په وړاندې. اوس پوښتنه دا ده چې دغه اختلافات چې د دوی ترمنځ یادیږي دا په څه ډول دي، او دویم دا چې دغه گاونډي هیواد پاکستان چې د دوی ډیر نږدې متحد او ملګری ګڼل کیږي شدید انتقاد دا لري چې افغانستان د په یو تورریستي مرکز بدلیدونکې ده، او په موږ لوی عملی وروسته اره عمله چې په پاکستان کې کیږي د دې یو ریشه په افغانستان کې نښته ده. دا وضعیت څومره خطرناک دی د افغانستان لپاره؟ غواړم جی صاحب ستاسو نظر اول واورم به د تابع صاحب تبصره هم واورم.
اشنا صاحب دا خبره خو یقیني ده چې پاکستان ته به د دې ځاینه ستونزې او مشکلات وي، خو دا خبره باید قانون په نظر کې وساتي چې دغه خلک چې راغلي خو د پاکستان د خوانه راغلي دي، هغوی خوانه دلته راغلل او په دیسې کې مشته شول، نو دا خو که اوس دا طالبان نه وي بل څوک وي یا اته سره د پاکستان وضعیت به څنګه وي؟ دا د ټي ټي پی یا نور کوم خلک چې دي دا اوس نه نه وو پرون نه وو ابل اورځم وو، او په دې حساب باندې کار دي دا ضروری ده چې دوی داسې یو لاره غوره کړي چې ګاونډیان څنګه خوشحاله ولی شي، شاوخوا خپل خلکو ته څنګه اطمینان ورکولی شي، او همداسې خپلو خلکو ته دننه کې څنګه یو اطمینان ورکوي، دا ورته په کار دي. او دغه اندازه چې لکه دنیاوال وارخطا دي، زه فکر کوم چې هغو شاید نور اهداف ولري، خو د طالبانو دا یوه خبره ده چې هر څه خپل ځان ته او خپل کسان چې هغه ورته مهم ښکاري هماغه او دغه دی، خو دلته خو د دوی د څلوېښت میلیونه خلکو سره مخامخ دي، دا څلوېښت میلیونه خلک د دې تقاضا لري چې په دې نظام کې په دې اداره کې په دې حکومت کې ځان وګوري، نو ښه خبره دا ده چې دوی په دې کې فکر وکړي او داسې یو لاره اختیار کړي چې هغه دا نظام ثابت پاتې شي، خو
څنګه دی ولس او د خلکو ملګرتوب هم ورسره صحیح. مننه. زه یو به ورسته بل پښتنه ملرمه د نظام د جوړولو باره کې خو تابع صاحب نظرم په دې اړه اخلم. تابع صاحب مهرباني، تاسو څاوري دغه وضعیت چې راغله ده خصوصا د امنیتي اداو په باره کې، معمولا دا د سې ګومان کیږي چې طالبان په خپل په افغانستان کې دنه د پاکستان ضد ډلو ته چې خاصتا ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان یادې وای چې پناه ورته ورکول کیږي، د دې ټولو نورو کورنیو مسلو ترڅنګ دا یو ډیر خطرناک بین المللي مسله ده چې اوس مطرح ده په نړیوال ډګر کې، او د پاکستان حکومت په ډیر لوړ غوي چې افغانستان نو واقعا یو لوی تروریستي خطر پیښ ده. تاسو څاوري په دې باره کې واقعا افغانستان هم د سې د ترګرو په مرکز بدل شوی؟
ګورې یو مسله خدا ته چې په دې کې هیڅ پټ خبر نه ده چې پاکستانیان خلاص خلاص درلو د غوغو توانې د لابیګر دي، دوی ول چې دوی په حساب زمينه ورته مساعد کړل او افغانستان په حساب قبضه کړ، او پاتې شو د تاسو د پښتنې ځواب زه فکر کوم چې بلې هو کې هغه که تاسو فکر کړی د مولانا فضل الرحمن نو تک په خوست کې ناسته او په همدې ډول په کونړ کې ناسته، دا ټول ښکارندوی دي کوي چې هغه ناراضه ډلې چې د پاکستان په وړاندې دریږي او په همدې ډول په مرکزي آسیایي هیوادونه چې لکه موږ تاسو ازبکستان تاجکستان ترکمنستان دغه هیوادونه ټول یادولی شو، حتی د ترکستان شرقي د ډلو مسایل ټول سره یادولی شي، په افغانستان کې د نن د دې خطر محسوس
محسوسی گی داسی پکراتو کراتو چینایان شین چراخ یو کله کله سیاست ته تغییر ورکی پم دی ډول روسانو پکراتو کراتو دوی سره په یو میز وغوښتل وغږی یو بیرته یو سلطه درجه تغییر د جهت وکاو بیرته چې امریکایان دوی په دوحه کې په درې مناسته کې دوی ته غیږ خلاصوي او غواړي سره دوی سره وګوري او د روسانو پای ټاپ ټاپ بیرته ته طالبانو ته او شانګهای غونډې ته د نه ګډون ممانعت کول دغه ټول هغه مسایل زه فکر کوم چې او څه شاته په افغانستان کې د نن هغه خطر محسوسیږي او هغه وسلې یا سلاوي چې په کراتو کراتو په دې بحثونو په رسنیو کې شوي دي زه فکر نه کوم چې دا د امریکایان دونه پلسری اوسیږي چې دا د خوسې دوی ته هڅې په هېڅ کې ورپرېږدي. زه فکر کوم چې د پردو تر شا لویه ستره ده، داسې دوی نشي قابو کولی او افغانستان له بعده مرغه د جګړو مرکز ده او خطر یې ډېر کلک محسوسیږي. زه فکر کوم دا د لوبیا برخه ده، نوښه به دا وي چې دغو ټولو حقایقو ته دوی غاړه کېږدي او دغه مسایل څخه ځان جغرافیه خپل ولس وژغوري او که دوی په پخوانی په بلال باندې سر وکړي او ټول هغه مسایل چې دوی عقدۍ چلند لري یا په عقدۍ چلند باندې سیاست مکړي زه فکر کوم چې دوی به ډېر سل الله سوال کړي. یو ښه بېلګه هم دا اوس موږ تاسې مکسیکو یادولی شو چې په مکسیکو کې یو یهودي اصله ښځه راځي په یو سلو څو میلیونه نفوس د مکسیکو باندې غواړي ولسمشر شي. دغه حالات به په افغانستان کې هم امکانات دي خطر لیدل کېږي.
مننه آجی صاحب. یو وروستۍ پوښتنه کوم، دوه جزه لري. یو دا چې تاسې به دا اونۍ په خبرونو کې اوریدلي چې امریکایي قواوو په پاکستان کې د ترګرۍ ضد ځینې تمرینونه پوځي اجرا کړل د پاکستاني قواوو سره. دا یو ټکی مهم چې دا د افغانستان اړوند ورسره د پاکستان ادا ډیره جوخته ده چې هغه وي د افغانستان نه ورته تهدید پیښیږي. او دویم دا چې په داسې یو اساس وخت کې تاسو د طالبانو رهبرۍ ته یا حاکمیت ته څه ډول د یو سپینګیری د یو قدر د یو مخاور په صفت باندې څه پیشنهاد لري چې څه ډول یو نظام څه ډول یو اقدام کولی شي چې ټول افغانان راټول کی او دغه ستونزه چې په بنبست عقیده چې هم اساسي قانون نشته دی یا نه مني څوک او یا دا ډیر مخاور خلک چې افغانستان خلکو ته منلی دي ځنې هغه د نظام نه بار دي او د وصل د پاره یو اداره یا یو جرګی په ذریعه یا شورا په ذریعه څه پیشنهاد کوي څنګه وکړي چې دا ټول راټول کړي او ملي تفاهم د پاره؟
زه مو یو لږ زره درته مخکې دا تاریخ ته لاړ شم چې زه چې په ننګرهار کې والی وم یو ورځ امریکایان راغلل او د ګوشتې او دغه منطقې د پاکستان سرحد سره دي کې پرېوتل او ګیله یې کوله شکایت یې کوو چې د افغانستان نه وتونه سي او دلته باندې هم په داسې حال کې دوی منځ کې پراته وو او په هغه وخت کې په دې سرحدونو کې دومره د ټي ټي پي او د نورو کسانو یا القاعده د دې خلکو د غم نه وو. خو هغه یو طریقه پاکستان وکاروله چې امریکایان په دې کې ځان سره ملګري کړل چې دا سرحد جوړ کړي او دا سیمی خاردار او غزه یو نور کارونه نو په دې حساب باندې زوای یو ملي سم چې هغه وکړ او افغانانو ته په کار دی چې لکه څنګه چې په شمال کې دا نږدې ملکونه چې یا ایران یا داسې پاکستان سره موږ 2400 کیلومتر سرحد لرو دې لپاره هم دوی یو داسې پالیسی ولري چې هغه خوبه مشکله چې مطمئن شي او مشکله وي خو لکه هغه څه چې د دوی خو عمل به هغه بدای چې دوی خپل ځان جوړ کړي خپل ځان سره واخلي نو یقینا چې بیا پاکستان
پوه شو. مننه حاجی صاحب. کورم ودان ستاسو او تابی صاحب دواړو نه مننه کوم او بخې چې اخره کوم قطو وصل کېدو. لیدونکو دا اوسیلینم ډیره مننه. تر بلې اونۍ هم پلوې او مهربانه خدای سپارم.